عموما د ځوان د ځوان چې کوم مرحله د هغه تیر کړی ده، نو دوی که چیرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پریکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجې نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، یا حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت له خوا یا کوم نړیوال همکاران دلته موسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې، او بیا په د پریکړو په تصمیم ګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ورخواته ځوانانو خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول، یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی، هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
ښاغلی ګلوالي آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسو همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي، دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې که ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي. دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښوي هغه شي، البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه، ویډیوګانې چې خبرې شوي او له خلکو سره خبرې کیږي چې وېښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم، ته د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې. ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي، او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې، د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي، په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده. طالب تر ډیره فورې که موږ ووایو چې دینفالی دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغونفالی دي. دا چې زموږ پیر چې ده هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې هغه کوي، وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونی خوانځي ته نه پرېښودلې، خلکو ته فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې دي هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي.
محمدي صاحب، په دغه سی وټولنه کې چې خلک له لوګي خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روغتونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورستر بلې خرابېږي، ولې په یوې ټولنه کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي، یا د ټولنې هیڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي، حالانکه چې کېدې شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد ته لوی ستونزه په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه وه، ضرورت یې نه و، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده، دا په فرایضو او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجه سنت، تا خولی نه د پسر، تا شپه کریمی نه دي، زادی رادی ادي مسالې روان کړی دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې خېجې دنیا ته ټول نفرزګار ملت افغانان دي، ریوال سرویګانې په دې شوې دي، او بیا هم افغانان دي چې په وخت لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي. سره په دې باندې هم تاکید کوي، دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په وچا کول دا یو ورکه شرمی ته وای، او کله چې عبادت، کله چې یو نیک کار په دې فشار لوځ کیږي، او د پاک د خدای رضا تعالی، الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. یو خو که څه هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي، او دا شخصي خبرې کې د مسولیت بیا څوک اخلي، دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وای بیانې، وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه. دا مهمه مسله د ملتوبونه بیا هم دی چې الهال خلک فرایض وی لچانه پات کیږي، کوجای پات کیږي، غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی، تشویق سی، خلک توصیه ورته شي. او کته په دې مسایل مستحباتو کې، په سناتو کې، ته خلک زوري جبر ورکی، او سره سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي، دا به نامناسب کار، به ضرورت کار دی.
آریان صاحب، کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټا کې، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي، لکه زیات څه چې یادونه وکړه، هغلته خلاقیت قوه له منځه ځي، ځوانان ډپریسي یو حالت دسې یو طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي. یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا د شي که یو ساده مثال هم دربړ خاصیت لري، ته که دربړ څومره سرکش کې که نه، ته دربړ باندې فشار راولي، د زور په وسیله کشه، هغه ارتجایي خاصیت لري، نور نه وروسته د خپل حالت ته راځي. نو ته که یو څوک فورس کوي چې هغه باندې فشار راوړي، نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي، نو هغه د باعث کېږي چې د تا په نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي. یعنی که ته تر چا په زور ږیره پرېږدې، هغه به خپله ډاره پرېږدي، ولې ته چې نه یې بېرته خپل حالت ته ورګرځي. بل افغانستان څه کم 30 میلیونه نفوس لري، نو ته که په حد یو کس پسې وګرځېږې، نو دا خو 30 میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده، بلکې ځوان د دې تشویش ولري، د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم، صرف زما د جامو د سټایل په خاطر، زما د ګیرې د ویښتانو سټایل په خاطر، دا شخولۍ مې ونه رسول ویې خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود وي چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې له دې سره مخ کېږم. نو کله چې ځوان تر دې حده سخت شي، نو ډېره ځوانه جامې دا ته منه شي ګرځلی، ځوانه تا ته د څېړن وطن لغاړې دی، تا ته راتلونکی در لغاړې دی، ته د زده کړې دا تمه در له ځوانه نه شي کېدلی. او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغې البته کړنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکومت کړی، هیڅ څوک دا نشي ثابته ولای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راګرځولی چې ستا لومړی یا پټی باندې وسه، ځکه چې پټی یو کلتوري مسله ده، هیڅوک چې په دې خاطر الله رمې راګرځولی چې یوه ږیره دې البته ږیره دې نه وایي، دې ږیره کم کړي
مننه. زیار صاحب، تاسې مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغو مسایلو ته مخه کوي، خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږدمهال کې؟ یا مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي، یا یې د حکومت لخوا وي، ګټه به یې څه وي دوی ته، هم کورنۍ ته، هم حکومت ته؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بل داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک پرې باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پرې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او را وړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي، یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولس ته راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
محمدی صاحب، د وروستیو کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې وې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟
ځوانان په دغه وضعیت کې درې آپشن لري، درې لارې لري. یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه دغه ځوان ظرفیت دی، افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته کاري او بشري قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده، دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نه شي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې